تمی عباس مننه تاسو له خبرونه ستړي مشي دا سجر اړو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې تاسو په پوځي برخه کې له افغانستان سره د بریتانیا له نویو ژمنو خبرو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو حال درکو او نور ګڼ مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د هرات امنیه قمندانی د نشتې درې سوه کسانو د نیولو خبر ورکوي. په افغانستان کې نن کوچنیانو ته د شرې د واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي او امریکا پر فلسطیني کډوالو خپلې مرستې بندې کړې. د خبرونو تفصیل: د هرات امنیه قمندانی وایي په تېره یوه میاشت کې نږدې درې سوه کسان په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل پرون خبریالانو ته وویل دا دوه سوه اویا نیول شوي کسان په اختطاف، وسلوالو غلاوو، د نشه موادو په قاچاق او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. جنرال امرخیل وویل چې له نیول شویو کسانو څخه شل میله مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شرې د واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. د عامې روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین به لس ورځې دوام ولري.
قدم اول در 16 ولایت افغانستان تطبیق
خواهد شد. لومړی پړاو د افغانستان په ولس ولایتونو کې عملي کیږي او په ولسو نورو کې به په دوهم پړاو کې دا واکسین تطبیق شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 13.8 میلیونه ماشومانو ته چې له 9 میاشتو نیولې تر 10 کلونو عمرونه لري د شری واکسین وشي. د ښاغلي نظري په وینا د شری د واکسین لومړی پړاو په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکنډي ولایتونو کې عملي کیږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبري رسنیو ته ویلي دي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د آذربایجان ترین خبری آژانس ویلي دي چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو د لومړنۍ محموله به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او بیا د ترکیې له لارې د ریل او لاریو په واسطه اروپا ته انتقال شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. په هغه بیان کې چې تېره شپه خپور شو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلي د دې ادارې کارونه ستونزمن و. نوموړي زیاته کړه چې امریکا په دقت دا موضوع ارزولې ده او دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر دې وروسته له دې ادارې سره مرسته نه کوي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره له نږدې 5 میلیونه فلسطینیانو سره مرسته کوي. دا فلسطینیان اکثر د هغو کسانو اولاده ده چې د 1948 کال له جګړې وروسته مهاجر شوي دي. تر دې جګړې وروسته اسرائیل رامنځته شو. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووشل شو. د بیلتون پالو رسمي خبري سرچینو تایید کړې ده چې 24 کلن الکساندر زخارچینکو د دونسک ښار په یوه کافي کې د چاودنې له امله وشل شوی دی. روسیې په فوري عکس العمل کې د اوکراین حکومت د دې چاودنې مسؤول بللی او ویلی دي چې اوکراینی حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. خو د اوکراین امنیتي ادارې ویلي دوی په دې باور دي چې الکساندر زخارچینکو د ترورستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. روسیه د افریقایي هیواد اریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوژستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبري پیل کړې دي. دا خبر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا روسیه ژانسونو ورکړی دی. اریتریا د سرې بحیرې پر غاړه د عربي ټاپو وزمه ورهاخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د اریتریا تر څنګ تېرېږي شي. لاوروف ونه ویل چې دا مرکز به د اریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده یې کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د کرهڼې او معدني موادو د سوداګرۍ پراختیا ده. د روسي د بهرنیو چارو د وزیر پوینه د پروژه د ایریتریا د مواصلاتي شبکو او انرژي له ودې سره مرسته وکړي. په وروستیو میاشتو کې روسي هڅې پیل کړې دي چې له افریقایي هیوادو سره اړیکې زیاتې کړي، چې په دې ترڅ کې د مرکزي افریقا له جمهوریت سره د پوځي همکارو یو تړون لاسلیک کړی او له مصر سره یې هم په پوځي برخه کې د روابطو د زیاتېدو هڅې کړې دي. او روسي خبر دا چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسو او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني اندېښنه پر ځای بللې. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې د کاسو او سربیا ترمنځ د مځکې تبادله او د پولو بیا مشخصول به زړې نژادي شخړې راپورته کړي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر کارین کانسل وویل د هیوادونو ترمنځ د پولو بدلون تل ستونزې پیدا کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل د هیوادونو ترمنځ د مځکې بدلول او د خلکو زاړه ټپونه تاسه کوي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اګست په 14مه د کاسو او سربیا ترمنځ د پولو د بیا مشخصولو په اړه خبرداری ورکړی و او د بالکان هیوادونو مځکني تمامیت ته ځکنه تمامیت سپیشل بللی و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې بریتانیا شمنه کوي چې له افغان ځانګړو ځواکونو سره به مرسته وکړي او دغه هیواد ته به نور پوځیان واستوي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به دوې اونۍ وروسته په آسیایي لوبو کې برخه واخلي. په دې خپرونه کې مو د هلمند پر باغونو هم ګرځو. د هلمند د مڼو باغونو تکه اوبه ورکوي، مڼې چینچې کوي. حلار سره د کرهنې د یو متخصص نظر در سره شریکو.
یو رقم چرمخکی غوندې دي تربیه کوي یا مرغان باز مرغې پریدي چې په مڼو کې وګرځي.
د ګوډیا چار تفریحي پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې یو مهمه موضوع څېړل شوې، څنګه ځوانان کار پیدا کړي. بریتانیا له افغان ځانګړو ځواکونو او د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. دا ژمنه د بریتانیا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی و چې افغانستان ته څه د پاسه 400 نور سرتیری او پوځي روزونکي استوي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای برتانیا به د افغان پولیسو د ځنګړي ځواک او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخنسوري تیر شپه ازادي راډیو ته ویل له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري او داشمنه د برتانیې دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. خاغلی چخنسوري وړاندې ویل
نو
وعده سپردن که دی برتانی دفاع وزیر وعده وکړه چې د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک د روزنې او تجهیز او د هوایي ځواکونو د ترمیم او حفظ او مراقبت په برخو کې به همکاري کوي. د دې همکاریو د څرنګوالي په اړه به په راتلونکو غونډو کې پریکړه کیږي. د برتانی دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن د غراس له تروریسم سره د مبارزې په اړه هم له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. دا برتانی دفاع وزیر د پنځشنبه پر اس کابل ته ورسید او د ولسمشر غنی سربیرای ل اجرایی رئیس عبدالله او د ملي امنیت د شورا ل سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. برتانی له مخه ویلي چې افغانستان ته 440 اضافي سرتیری او پوځي روزونکي استوي چې د نوي میلادي کال تر فبروري میاشتې په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د نوي برتانوي سرتیرو پر سیدو به په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو پوځي سلاکارانو او روزونکو شمیر یو لسو ته ورسیږي. له 2001 کال راهیسې له کله نشي برتانیې د طالبانو د رژیم پر ضد جګړه کې برخه واخیسته تر اوسه پورې 455 برتانوي سرتیری او پوځي پرسونل په افغانستان کې وشل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې هلمند ته مخه کړو او هلته مو د مڼو لستونزو خبر کړو. کرکټ پر واخلو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام په سیالیو کې برخه واخلي. افغان ټیم به د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د روان سپتمبر په 18 نیټه له سریلانکا سره وکړي. 14 آسیایي کرکټ جام لوبي په دوبۍ کې د آسیا د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د افغانانو او سریلانکایانو ترڅنګ د هند، پاکستان او بنګلادیش ملي ټیمونه برخه اخلي، او د دوی ترڅنګ به د کرکټ د آسیایي شورا له لوري د یو بل هیواد ټیم هم انتخاب شي. دا مسابقې د سپتمبر په 15 پیلېږي چې نن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده او د سپتمبر په 14 پای ته رسیږي. د آسیا د کرکټ لوبو تیر اتل هند دی. افغان لوبډله په داسې حال کې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخلي چې تازه یې خپل سیال آیرلند ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په آیرلند کې کوربه هیواد ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه، او په دې سره یې د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو سیریز وګاټه. په پرونۍ لوبه کې آیرلند افغانستان ته د 125 منډو هدف ورکړ چې افغان ټیم د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د آیرلند پر وړاندې سیریز کې د افغانستان د ملي ټیم د کامیابۍ په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
آیرلند په کوربه توب آیرلند ته په شلګیزو او په انسانیزو لوبو سیریز کې ماتې ورکړي. مخکې دې نه چې افغان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند په وړاندې لوبې ترسره کړي، د ښه چمتووالي په موخه افغان کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته واستول شوه. هندوستان کې په بېلابېلو برخو کې افغان لوبغاړي په مینه ترسره کړل.
افغان ټیم تر یو ورځنیو مسابقو مخکې شل ورځې سیالۍ دوه په مقابل د صفر کې آیرلند وګټلې، او په یو ورځنیو سیالیو کې د یو په مقابل کې د دوه لوبو په ګټلو آیرلند په خپل کور کې مات کړ. آیرلند که چیرته له هغو لوبډلو سره پرتله کړو چې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخیستې ده، نو آیرلند کمزوری دی. په آسیایي لوبو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش له پیاوړو ټیمونو سره به افغان لوبغاړي ولوبي شي. هلمند د هلمند کاروانګر وای چې مڼې خوشی دي خو مرزونه کوي. هغه کاروانګر چې د مڼو باغونه لري شکایت لري چې د مڼو ونې شبار نیسي خو د بیلابیلو مرزونو له امله حاصل ته نرسي شي. د زراعت کارپوهان او د کرهنې د ریاست مسؤلان سوي په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دای پورا پور کې.
عبدالله د بولان په کرنیز فارم کې د زراعت دریاست اړوند د مڼو په یو باغ کې اوبه لګوي. د دې ځان باغ هم لري خو دلته راغلی دی چې زده کړي څنګه خپل د مڼو باغ د مرزونو څخه ساتلی شي. د کوکنارو او نور نشي توکو د تولید او قاچاق په نوم د مشهور هلمند دغه بزګر غواړي حلالي دانې وکړي او هم د مڼو په برخه کې د موجودو مرزونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. عبدالله د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د هلمند ځکه د شرنګ او خوند مڼې کوي خو اکثره تر حاصل وړاندې مرزونه کوي او مڼې په درختو کې ورستوي.
یو صاحب چې په دغه د دغه سي میزان سي بس تحت وقت دوی دیره که سرطان دیره سخت گرمی لری دوی تندوکی یا شبتر موتوکی یا نور مرزوکی یا مچ مرتوائی مچ مرتوکی بس دوی بلگرزیوکی او پا وقت میزان هم بس داسی التنوکی و بکمیسی یا و بوردارک هم دوی بلگرزی پر دقت با وقت دوی بایدن دوی بلگرزی او بلگرزی او
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی وروستی راپور ښیي چې افغانستان لا هم د نړۍ 90% اپیون تولیدوي چې په دې کې تر ټولو ډېر د هلمند څخه دي. حکومت سره لدې چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند کروندګر د غنمو او کیمیاوي سرو ترڅنګ د زعفرانو، پستو، خرما او نورو دانو کرلو ته هڅوي خو دغه کار په اغېزمن ډول نتیجه نه ده ورکړې. مڼې که څه هم نسبت نور میوو او کرهنیزو دانو ته پریمانه نه دي ترویج سوي خو د بولان په کرهنیز فارم کې د شاوخوا 300 ونو دغه باغ کې شپږ ډوله او څو رنګه مڼې ښیي چې د هلمند په اوبو او هوا کې ښه حاصل ورکوي خو د هلمند کومې مڼې د ناروغیو او بېلابېلو آفتونو سره مخ دي. د دې ولایت د کرهنې د ریاست مرستیال رفیع الله کلام وایي اصلاح سوي نیالګي نسبت د بازار عادي نیالګیو ته کم مرزونه کوي.
درختی که دی دا اصلاحه وی ندی بازار که اخیستی دی تسکیت سوی ندی دو سنالان دی چی آغا تایید و تسکیت نو لگی نو دا غزمج پروسه چی دا پانده خاطر دا ترسو دا خلق خبر شی او پیوان دا دو درخت سخواستی ترسو آغا خلو درختو که ولگی نو دوی دا ملی با بیا اصلاح شی نو دا غزی اصطون زستا دا مشکل پا دا غزایی که دی اصلی.
رفی اولا کلام اول په هلمند کې نه یوازې ونې د دوبی او منی د موسم مڼې کوي بلکې یو ډول یې په کال کې دوه ځله بار نیسي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې نسته. کلم د ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هغه کروندګرو ته به د مڼو د ونو پیوند مفت ورکړي چې غواړي باغونه وکړي. د مڼو د باغونو سلنه لا کمه ده خو لسګونه کاله مخکې هلمند د غنمو له ادرس یوازې د غلې په ګودام مشهور و، اما د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د خوږې خاورې او پریمانه اوبو له امله دلته ټولې درختې او دانې ښه حاصلات ورکوي چې د رواجولو دپاره لازمه ده د کروندګرو محصولاتو ته سړې خونې او په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وسي.
د الیاس دایي په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند مڼې تر حاصل مخکې خرابېږي. موضوع می د کرهنې له یوه متخصص میر احمد صافی سره شریکه کړې. د پچک جمهوریت کې د کرهنې په برخه کې ماسټری کړې ده. لومړی به دا ترې واورو چې څرنګه د مڼو د چینجیو مخه نیول کېدای شي.
څو رقمه مبارزې شته، یو بیولوژیکي ده، یو لاره کیمیایي ده. کیمیاوي هغه وخت کېږي ځکه د کیمیایي نواقص ډېر دي، نو په دې خاطر نو اوله د بیولوژیکي هغه هرزه بوټي اضافي بوټي د هغې د منځه وړل پاس لدینه په دې لار باندې کنټرول نشي، نو بعد داغې نه به دوا پاشي یو ورو کیمیاوي مواد چې هغه دوا پاشي شروع کوي.
پاشي یعنی له کیمیاوي نه مو مطلب دا دی چې دوا او پاشي، او له بیولوژیکي نه مو مطلب دا دی چې للونو کې خشاوو کې.
د بیولوژیکي کې بیا مثلا بعضی حشرات دي چې دی مثلا د فکر می یو رقم چرمخکی غوندي دي، دام په بیولوژیکي دغه کې راځي چې دی مثلا هغه تربیه کوي یا مرغان بعضی مرغې پریدي چې په دې مڼو کې وګرځي د خپل ماغه چنجې
خاص مرغې دي.
خاص مرغې نه، دا عادي مرغې چې په خانګي مرغې چې موږ ورته سره ته ویل کله کور کې د پکور کې دی ورته وو د خړې مرغې دی ورته پریدي. دام په بیولوژیکي دغه کې راځي خو کیمیاوي مرحله هغه وخت شروع کوي کله چې مثلا آفات د حد نه کنټرول نه ووزي، نو دې به کیمیاوي دغه مرحله ته مخه کوي دوا پاشي ورته کوي.
یو باغوان به څه پوهیږي چې اوس کومه مرحله ده چې کیمیاوي مرحله ته مخه کوي او که بیولوژیکي ده؟
مثلا یو خود څه د آفات یو دم را پیدا شي، او یو مثلا د تیر کال کې یو آفات لګیدلې هغه حتما کال ته هم عمده تاثیرات لري، ځکه که یو مڼه مثلا چینجې سره کالي وي په هغه کې هغه مڼه خپل رژیږي. مڼه چې ورېږي کله چې چینجي وهله هغه خو هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي، په مرور زمان هغه رژیږي په هغه کې لاروه او هغه لاروه چې هغه کوي هغه خپل په ټول په مغه کې مڼه کوي. نو دا چې کله په دیخان کدا مڼې دغه ځای لرې ونه غورځي لرې نه کوي، نو دا کال ته حتما سل په سلو کې امکانات شته چې بیا هم همدغه مرض په مڼو کې را پیدا شي. نو دغه ځای نه دیخان باید پوه شي چې زه باید څه وکړم په کوم وخت.
یعنی یو کال مخته باید بزګر دې ته فکر وکړي چې راتلونکی کال د مڼو د چینجو مخه څرنګه ونیسم.
بالکل.
فرضاً یو باغ ده په دې کې تیر کال چینجي لګېدلې وو، مڼو سم حاصلات نه دي کړي، که سر له نوي کاله یو بزګر هڅه شروع کوي نو باید بیولوژیکي هڅه شروع کړي؟
اوله د بیولوژیکي نه،
یعنی فرضاً بیولوژیکي هڅه همدا و کې شاوخوا د ونې شاوخوا
ځمکه قلبه کول دي، ځمکه یعنی شخم وهل چې ورته وي.
وبخښه تاسو قلبه وویل، په باغونو کې خو عادتا د سیسي د سی و کاسه غوندې شی جوړي ونې ته سی و په کې ساري شي کنه
دسه ده زمکه دا ونه چې کله غټ شاخي خور خوځي کنه، نو دا حاصلات چې کومځه کې تویږي کو فکر می دا چینجه دسه ده دا اصل ترزکی غونډه شوی ده پروانه چورته وای مکمل چې ده د ترزکی غونډه ده د پروانه چورته دوم نه ده دا راځي په د مڼې په پاڼ کې دا اگے چی
او بخښه. یعنی اساس مطلب دا دی چې دا شاوخوا د ونې شاوخوا مځکه سي ده دا باید قلبه شي؟
نه، زه فقط دا 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 ساحه چې کله چې دا شاخي چې پراخ شي
هم دغه شاخه ساده چې چې منی لوی دي لیدي زکه کېدې چې چالت هم دغه پتنګ چې تاسو ورته وایسته دغه پتنګي نو له قلبي سره غل منځي
او بالکل زکه کله چې زمکه قلبه کې هغه لار و د زمکه د تلنه بیرون راوځي نو کله زکه خو هغه وخت خو هوا سړی دا لار و د یخ هوا په مقابل کې دومره مقاومت نشي کولای
یعنی جوړه قلبه شي
کوم مرض د حد نه جګ وي په تیر کال کې کول شي چې جوړه قلبه کې ځکه دا تر 1.5 سانتي متر پورې دی کول شي دا لار ونه ده د زمکه په تل تل تزي الته یو پیو پاغونه یو شنه چې د دبلی تله بل دله د تله دا غا اثر لاک چي دی هغه ونه یو پیو پا هغه ونه یو شت ځان نه تاوي چې د مثلا د
ځان وساتي
د نور اشارات په مقابل کې یعنی چې دا هغه د منځبي نيسي نو هغه 1.5 سانتي متر پورې دای کول شي چې د زمکه تلته دا ځان ورسي نو د په خاطر کله کول شي
په کومه میاشت کې باید د خپل وو شي
معمولا د په په مثلا د په د اخر د هوا سړوي او ونه لا پانی نه وکړي
مننه صافه سر
تاسو هم مننه شي ورسره
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
وال سټریټ جرنال امریکایي ورځپاڼې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ په اړه یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي او استخباراتي چارواکي د واشنگتن د پوځي ستراتیژۍ د معاصریت په اړه مخالفت لري. وړاندې لولو چې د متحده ایالاتونو د پوځ چارواکي وایي د امریکا ستراتیژۍ په افغانستان کې اغیزناکه تمامېږي، خو د دوی د نظر بلعکس استخباراتي مقامات په دې اړه منفي نظر لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2018 کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه. وال سټریټ جرنال لیکلي چې ترامپ او د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ولسکلنې جګړې د ختمولو لارې چارې لټوي. بلومبرګ خبرونه د افغانستان د جنگ خصوصي کولو ته پام اړولې ده. د بلک واټر شرکت مؤسس اریک پرنس چې اوس یې د شرکت نوم په اکاډمۍ بدل کړی ویلي کولای شو د افغانستان جګړه خصوصي کړو. په دوام کې راغلی پرنس باوري ده شپږ زره اجیر سرتیري کولای شي داسې یو کار وکړي چې یو لکه لس زره سرتیري نشي کولای. د مقالې په اساس د سپینی مانی چارواکو چې نمونه نه دیات شوی ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو له طرحې سره لیوالتیا ښودلې ده. خو د مقالې لیکوال دا طرح یو مرګونې غلطي بللې ده. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو د پوځیانو خصوصي کول بالاخره د دې سبب کیږي چې ملي ستراتیژیک مقاصد له جګړې نه د ګټې اخیستنې د انګیزې تر اغیز لاندې راشي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د بیلتون پالو مشر پرون په 14 کې ووشل شو. د پیشي د بیلتون پالو مشرتابه بے نظمه کړي او بیړنۍ غونډې پیل کړي دي. روسي بیا د اوکراین حکومت تورن کړي دي چې د دونسک د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخرچنکو په وژنه کې لاس لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې د بیلتونپالو د مشر الکساندر زخرچنکو تر وژل کېدو وروسته د بیلتونپالو مشرتابه شورا بیړنۍ غونډې پیل کړې دي او روسیه بیا د پیښې سخته په غوسه کړې ده. د 23 کلن زخرچنکو وژنه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتونپالو چې روسیه په ملاتړ تورن ده د مهمو غړو او مشرانو د ترور د لړۍ نوې کړې بلل کېږي. دا بلتون پالو خبری سرچینو ویلی دی چې الکساندر زخرچنکو د دونیتسک خار په یوې کافې کې د 14 په نتیجه کې وچل شوی او د اوکراین ضد بلتون غوښتونکو یو بل مشر هم په دې پیښه کې ټپي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د زخرچنکو د وشل کېدو په عکس العمل کې ویلي چې د اوکراین حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. کرملین ویلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک د بیلتون پالو د مشر په وشل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده او د روسیې د تحقیقاتو دولتي اداره د پیښې ته د نړیوال تروریزم د قضیې په نظر ګوري. خو د اوکراین حکومت بیا وایي چې الکساندر زخرچنکو د تروریستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې وشل شوی دی. تر دې مخکې اوکراین د بلتون پالو دوه مشران په 2014 او 2018 کلونو کې په دونیتسک ښار کې په ورته بمی چاودنو کې ووشل شول. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 10,300 کسان وچل شوي دي. روسیا دا نه مني چې ګواکې مسکو د اوکراین د حکومت له مخالفو یاغیانو پوځي او مالی ملاتړ کوي، خو اوکراین او ناټو بیا ټینګار کوي چې له بلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه ښکاره او کره شواهد لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازبکستان په یوې لرې پرته سیمه کې په یوه موزیم کې هغه اثر نندارې ته ایښودل شوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې د کلک سانسور له وخته ژوندي پاتې شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو، خو اوس به ساینس ته مخه کړو. د ساینس پوهانو د فضایي تحقیقاتو هڅې روانې دي. په دې لړ کې دوی د یوه نوي کهکشان د کشف خبر ورکړ. تفصیل له اسمت څاروان.
د فضایي علومو امریکایي څېړونکي وایي چې په چیلي کې د الما ټیلیسکوپ په وسیله د یو ستر کهکشان واضح تصویر اخیستی او ثبت کړی دی. دا کهکشان له مځکې 2,400,000,000 نوري کاله لرې دی او تر اسمان لار زر برابره چټک ستوري جوړوي. دوی وایي چې څېړنې ښیي چې دا کهکشان د مالیکولي وریځو په نتیجه کې رامنځته شوی چې په ټول کهکشان کې خپرېږي. دا وریځې له مځکې سره نږدې 2,400,000,000 نوري کاله واټن لري. ساینسپوهان باور لري چې ستر کهکشانونه په حقیقت کې د اسپانلار د بیضوي وزمه ستورو کهکشانونو لومړنۍ بڼې دي. دوی هیله لري چې د کهکشانونو په اړه په څېړنو به د نړۍ د یوې کوچنۍ برخې د رامنځته کېدو او تکامل په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا څېړنه د امریکا د ماساچوسټ پوهنتون او د جاپان د توکیو د ستور پیژندنې د ملي ادارې څېړونکو په ګټه کړې ده. د کهکشان کاسموس ایزایت تی ای سی یو نومیږي او ساینسپوهان یې له مودو راهیسې پیژني، خو الما ټیلیسکوپ چې 10 برابره شیان واضح ښیي د هغه په اړه دا تازه معلومات مهیا کړل.
تاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډیر خدمت خدمت من ولایت لشکر جاشر مختص سرفادی سمزم مشکل دغه دی د هیمن ولایت په بلی ول فل کې حالت مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. یوازې یو سلام کم کار کوي، یعنی هغه لا د فیچر پورا کار نه کوي، یعنی ډیر بلا دغه یا باندې ورته تړي. نو زموږ د مخابرات د چارې وزارت دا مستند چې د سلام کوشش پیراختي او یا هم د نور شبکو سره خبرې وکړي چې د امنامنه هیڅ سي امنیت مشتراولي د ډیر کارونه به هم نوي د مرګ د ټپکې دوه دي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. نن می زهیر زندانی د لوګر ولایت د روسای څخه مونږ د لوګر ولایت د روډپور چارواکو څخه هیله دغه د یاد لري د درخواست کله زیات نه خلق پاز کې خپل رسوي دي او نور کوم دي مشکلات سره مخ دي او څه غم نه خوري ما دا پیغام تاسو مو راسو.
السلام علیکم. زله پرا ولایت بکوا دولسوالی خبر کوم. زما دولت خدایره د چزمر بکوا ولسوالی کې نه تړک سا نه مکتب سا نه بل داسې احساس کار سا. زما د ازادي رادیو کې داخله ده چې زما پیغام نشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوې په ټول افغانستان کې اوري. او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونې کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې هغه کسان چې کار نه لري څرنګه کولی شي چې ځانونو ته کار پیدا کړي.
سلام علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
بلا بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورن سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښپښ نوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي که چیرته تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام پاڼې ته ورشي نو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ګڼ نور مطالب لرو ډیر پزړپوري مطالب پزړپوري ویډیوګانې هم تاسو ته کتلی شي اته بجې او دیرش دقیقې شوي لنډ خبرونه د هرات امنیت قمندانی وای په تیرې میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې دراسلرولو په تور په دغه ولایت کې نیولې دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سرلننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. افغانستان به په نږدې راتلونکو کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان لاري اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال خونی مشر د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغه ادارې به خپل مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. د اوکران د ختیځ دونیسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یو چاودنه کې ووژل شو. د روسي د افریقایي هواد اریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوژستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبري پیل کړې دي. د روسي بهرنیو چارو وزیر دا خبر ورکړ او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسو او سربیا ترمنځ د مزکې د تبادلې په اړه د جرمني اندیشنه پر ځای بللې. د ازبکستان په یو لری پرته سیمه کې په یو موزیم کې هغه اثر ننداری ته شودل شوی چې په پخوانی شوروي اتحاد کې د کلکسان سور له وخته ژوندی پاتې شوی دی. اوس هر کال لسکونه زره کسان د دې آثارو لیدو ته ورځي. ډیری دا اثر د خپل هنري ثبت له پلوه د پخوانی شوروي واکمنو ته د منلو وړ نه وو او لږ تر لږه د دې آثارو د یوې ټوټې انځورګر د هغه مهال د استبدادي رژیم لخوا اعدام شوی هم دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د پخوانی شوروي اتحاد د محل د انزورګری یو ټولګه چې پخوا بندیز پرې لګېدلی و اوس د ازبکستان د یوې لرې پرتې سیمې په موزیم کې نندارې ته وړاندې شوې. د نندارتون د ګڼ شمېر سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی. د هنري ټولګه د ازبکستان د لرې پرتې سیمې نوکوس په یو موزیم کې ساتل کېده او ځکه د پخوانی شوروي د سانسور له تیرې چړې څخه خوندي پاتې شوه. په دې ټولګه کې د انزورګر ایګور ساویتسکي په لاس کښل شوي انزورونه او ځینې نورې ټوټې چې د راغونډې کړې وې شامل دي. ساویتسکي په 1950 او 1960 لسیزه کې چې شوروي استبداد په اوج کې و د دې اوانتګارد آثارو په ساتلو سره پر ځان لوی خطر منلی و. اوانتګارد په هنرونو کې هغو آثارو ته ویل کېږي چې له خپلې زمانې مخکې وي او یا له نویو لارو چارو کار اخلي. په داسې حال کې چې د پخواني شوروي چارواکو ته دا ډول هنر د منلو وړ نه و ځکه هغه نظام یوازې سوسیالیستي ریالیزم ته اجازه ورکوله. ساویتسکي لومړی د منځنۍ آسیا انځورونه راټولول خو وروسته یې د روسیې د نورو انځورګرانو د کار نمونې هم وساتلې چې یو پکې د ولادیمیر کوماروفسکي په لاس کښل شوی خپل پورتریت دی. نوموړی د شوروي رژیم لخوا اعدام شو. اوس چې د څو لسیزو تیارې پای ته رسېدلي هر کال لسګونه زره سیلانیان په نوکوس ښار کې د دې آثارو لیدو ته ورځي خو وروسته له دې چې د دې ټولګې شاوخوا 200 آثار په مسکو کې نندارې ته وړاندې شول په ازبکستان کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي روسیا د دې آثارو د مالکیت دعوه وکړي. د نوکوس د موزیم مشره گلبکار ایزنتایوا وایی
تیر کال کله چې موږ مسکو ته ولاړو خلکو به پوښتنه کوله چې دا آثار مو له روسیې بیرته راوړل کنه، ځکه هغوی اندېښمن وو. بیا موږ اړ سو چې د مسکو د نندارتون په اړه یو تلویزیوني پروګرام جوړ کړو او خلکو ته ووایو چې هر څه خوندي دي او آثار مو بیرته خپل هیواد ته راوړي دي.
د نوکوس د موزیم یو شمیر اثر د ګولاګ له کلک کنټرول څخه په پټه ایستل شوي او خوندي شوي دي. ګولاګ په پخواني شوروي کې د کمونیستي نظام له ټینګېدو وروسته هغه دولتي اداره وه چې د نظام مخالفین به یې تشخیصول او وروسته به یې د جبري کار کمپونو ته استول.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګولې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواگو آوریدون کو سلام، خدای مروغ خوخ لره. اوس چې حاجی سایبان روان دینو کیسه بورانم خطه او دگرزی او داجیانو هرکلی ته ځان تیاروی. کیسه بوران او غلوائی د حاجیانو هرکلی دیر خوخیگی او بسته یو کال ورته په تموی. نو حاجی سایبان دی پام کوی چې بکسونه تری اخوا دی خوا نکلی. په ځین کورونو کې د اختر د غوښ بویونه تر اوسه شته. دا چې ولې یو کور ته مو بیایو؟
و خور یې په دې کور کې مو څنګه بد بوی دی؟
رښتیا وایه، د اختر لږ غوښه خرابه سوې وه، د هغې بوی دی.
تر اوسه پاتې وه؟
هو، څلور پسونه مو حلال کړي وه.
څلور پسونه؟
هو.
نو څلور هم څه کول وه خورې؟
خو د قند پلار یو قرباني ځان ته کړې وه او یوه یې ماته کړې وه. یوه یې د خدای بخښلې پلار دپاره کړې وه او یوه یې خدای دې مور وبښه د هغې دپاره کړې وه.
لکه چې خورې ښه پیسه داره شوي یاست.
پیسې یې مو له کومه کړې؟
نو د څلور قرباني هم پیچشي وکړې. څلور پسونه چې په لس لس زره مو اخیستې وې هغه دی څلوېښت زره افغانۍ کېږي.
ورونه یې له خارجه پیسې ورته رالېږلې وې. وایي زموږ لپاره مال واخلئ او قرباني یې کړئ. هغه بیا د قند پلار وویله چې هغوی هسې هم ارامه ژوند لري او د خپل ځان دپاره به یې قرباني کړو.
خورې کله به مو دا قرباني وسي؟
ولې نه کېږي؟ واخیستل موږ، راوستل موږ، الال موږ کړله، ټوټه ټوټه موږ کړل، خوارانو ته مو غوښه موږ ورکړله، نو قرباني به مو ولې نه کېږي؟
خو بیا پیسې خو د هغوی وې.
وېدې که هغوی رښتیا قرباني کوله هغلته به یې په خپل لاس قرباني کړې وای. نه دي دې اورېدلي چې وایي په پردي لاس مار مه وژنه؟
خو تاسې خپلوان وی، ورور یې وو، اعتبار یې در باندې درلود.
موږ هم هغه د پسونه ورته پرې واخیستل او قرباني مو وکړله. د دې ټولو کارونو مو پوله ورته واخیستئ او ور ومو لېږئ. موږ ویله چې بیا ونه وایي چې موږ د دوی پیسې ځان ته اخیستي دي.
ښه، فلمونه مو هم دا کړه.
اوه ناجي، دا خلک دي اوس یې فلم هم غواړي. په خدای چې په خارج کې وای چې اوښان خو مې قرباني کړي وه.
نو غوښې ولې بوی وکړه؟ سړی سا نسي ایستلی.
هلته په لګنونو کې درې ورځې پاتې سول، دغه حال یې سو.
نو بیا مو ایسته واچوله؟
نه، په بام لمر ته ځوړنده کړه چې وچې سي. بیا به یې شمی د لاندې په ځای خارج ته ور ولېږو. هسې هم هغوی په بوی نه پوهېږي، هر کار د لاندې غوښه راڅخه غواړي.
په ځینو مکتبونو کې به په شاګردانو بېګارونه او اشرونه کېدل، خو د نجونو په مکتب کې مې وس ولیدل لکه داسې.
نن خو مجرم نه ده راغلې، نو باید د کور ټول کارونه همدغه نن خلاص کړم.
زیبا، او زیبا دلته راشه.
صاحب څه دې ویل؟
اوکې، هغه صدیقه چېرته تللې ده؟
صاحب هغه خو نن مدیری صاحب غوښتې وه، کور یې څانډه
چې هغه نشته، نو همدغسې مینه را پیدا کړه.
صاحب هغه مدیر صاحب غوښته ده.
نو څوک پاتې دي
صاحب؟ درې څلور تنه ښوونکي پاتې دي. څه دې کولی؟
ښوونکي په کور کې مې لږ کارونه وه، ما ویلې چې مرسته راسره وکړي. نو مدیر صاحب څنګه ټول غوښتي دي؟ څه شي پرې کوي
صاحب؟ یو خو یې خپل کور څانډه او بلې دې زوم د کور کالی هم څانډل. څو تنه یې هلته ولېږلې.
ښه نو خو یې څوک را پیدا کړه
صاحب؟ یوه خو به زه سم او څو تنه به نورې هم درته پیدا کړم.
ښه نو ته ژر لاړه سه چې ورځ تېره سوله.
ښه صاحب، په سترګو. سرمعلم صاحب، دغه دی شکیبه او شاله مې پیدا کړي.
ښه نو ستاسو به ساتونه خالي وي؟
صاحب خالی نه دی، خو خالی به یې کړو که مو کار ضروري وي.
سمه ده، تاسو به داسې وکړئ چې لاړې به سئ زما کور ته. هلته مې لږ جامې راغونډې کړې دي، هغه به ښې پاکې ومینځئ، او که مو هغه د کوټو فرشونه وڅنډل ډېره به ښه سي.
صاحب وبه یې څنډو؟
ګورئ یو کار بل به هم وکړې. هغه دالیز کې مې د اوړو بورې پرته ده، هغه اوړه به په کندو کې راواچوئ، خو پام وي چې په فرشونه باندې وتوی نه کوي.
ښه صاحب، ته بېغمه اوسه، بل کار خو به نه وي.
ګوره که لږ وخت کې خلاص سوس، هغه د ګاونډي مېرمنې ډېرې زارۍ راته وکړلې، خواره بېچاره یوازې ده په کور کې، د هغې فرشونه به وڅنډي.
اوس په له دې آیت سره څه کوم؟ په ښوونځي کې خو هېڅوک هم نه دي پاته. اوه خدایه، ته مې پرده وکړې، اوس به څه کوم؟ مجبور یم چې په هوټل کې ډوډۍ ورکړم، که نه ځواب یې ډېر ګران دی، څه به ورسره کوم؟
سرمعلم صاحب څنګه په چورت کې لاړې؟ ما ویل که لومړی استادان همدلته ادارې ته راوغواړې، بیا به په ټولګیو وګرځو.
صاحب ولې نه؟ خو ما ویل صاحب اتمن وږي سوي یاست، نو ښه به دا وي چې لومړی به په کوم هوټل کې د ما مېلمانه سئ، او بیا به په کرار خپل کارونه ترسره.
اوهو څومره عالي وړاندیز! خاندوران خانه څنګه مو خوښه ده؟
صاحب نیکې پوښتنه.
نو بیا خو بیرته راتګ تم ضرورت نشته، ځکه تر څو چې ډوډۍ نوشي جان کوو ښوونځی به رخصت وي. نو سرمعلم صاحب هغه د ماینه کتاب هم هوټل ته در سره راوړه، ماینه به هماغلته وکړو.
ماشاءالله چې تاسې غوندې با تجربه سرمعلم وینو د ښوونځیو کتلو ته څه حاجت دی؟ که څنګه خان دوران خانه؟ صاحب وایم ګل خبره دې وکړه.
پخوا به په اخترونو کې خپلوان د مبارکۍ لپاره حتمند یو بل کره ورتلل، خو اوس چې زمانه عصري او وسایل زیات شوي، نو زیاتره خلک مبارکۍ په تلیفون یا میسج ورکوي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
میلمستیا ته څوک راوغواړو؟
دغه خپلوان او آشنایان دې راوغواړه.
والکه بشیره،
څه وایې پلاره؟
تا هغه د اختر د تلیفونونو لیست راوړه.
ښه پلاره،
د اختر د تلیفونونو د څه شي لیست دی؟
هغو کسانو چې اختر مبارکي په تلیفون راکړې او خپله نه دي راغلي.
دغه دی پلاره لیست،
ته راکه
واخله.
دا لیست مو د څه لپاره نیولی؟
ښځې، دا لیست مې د دې لپاره نیولی چې له دې وروسته کومه خبره وه، دغو کسانو ته به په تلیفون وایم چې مثلا نن به میلمستیا درلوده، مقصد چې خبرې
دا مې نو لا اوس واورېدل.
ښه وایه زویا.
داد محمد زوم دی.
ښه دای زوم، خپل رانغه میسج کړی و چې اختر مو مبارک او نیکمرغه شه.
پلاره دای هم لیکلی و چې لاسونه دې ښکلوم.
هو ارمان مې هغه لور ده چې دې لوده ته مې ورکړه. تم د ما د موبایله میسج ور ولېږه او ورته ولیکه چې ګرانه زومه، نن مو ډېره غټه میلمستیا درلوده، خو متاسفانه چې ته مو خبر نه کړې. په پای کې دې مخ کولوم.
ښه پلاره، همداسې به ورته ولیکم. هغه خو د عید مبارک سټیکر هم په میسج کې رالېږلی و.
ښه
او
سټیکر څه شی دی؟ تاسې خو ما ته راښکاره نه که، لکه چې ځان ته مو وخوړ.
ډېره ساده ښځه یې، نو سټیکر خو د خوړلو شی نه دی.
مورې د یو شي کارتوني عکس وي.
ښه خو داسې ووایئ
پلاره څه وکړم؟
تم د یو خوراکي شیانو سټیکر ور ولېږه.
ښه، دا نورو چې مسیجونه رالېږلي دي هغوی ته هم مسیج وکړم.
هو چا چې په اختر کې مسیج رالېږلی مسیج ورته وکړه، که سټیکر ورسره رالېږلی سټیکر ورسره ولېږه، چا چې مسکال کړی مسکال ورته وکړه، او چا چې زنګ وهلی زنګ ورته ووهه، او ورته ووایه چې مونږ ډېره غټه میلمستیا کړې وه، مقصد چې خبر یې چې بیا خفه نشي چې خبر مو نکړو.
نو د دې خبرو ګټه څه ده وسړیه؟
ګټه یې دا ده چې خبر شي، بیا به خپه وایي خبر مو نکړو.
نو له میلمستیا وروسته؟
هو، لکه دوی چې د اختر په ورځ زنګ وهلی و. ښه اسانه چلې پیدا کړی دی.
پراونا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ځوانانو خبرونه.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې د ځوانانو یوه لویه ستونزه بیکاري ده. اکثره ځوانان وایي پوهنتونونه یې لوستي، خو سره له دې چې ډېرو ادارو ته یې سویانې وروړي، دندې نه دي ورکړل شوي او بیکاره ګرځي. خو شته داسې ځوانان هم چې په نورو ادارو نه دي ګرځېدلي، بلکې خپله یې یو کاروبار راپیل کړی او پایلې یې هم ډېرې ښې وي. په دې خبرونه کې د همداسې یو ځوان خبرې به واورئ چې د خپل کاروبار څښتن دی.
یو فکر پیدا کی په څه شي کار وکړي، بیا کوئ شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکړي.
د خبرونې په پای کې به له اجمال پیمان سره چې د کار ایجادونې په برخه کې یې ډېر ځوانان روزلي دي مرکه واورئ.
هر څومره ایدیا چې لري دوی د اول د ده د تطبیق لارې چارې باید وسنجي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دوشت کلن اسمت ایوب په بلخ کې زیږیدلی، تر 12 ټولګي زده کړې کړي او اوس په کابل کې اوسي. اسمت په دې وروستیو کې د خپل یو ملګري په مرسته د زود زود په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی چې خلک یې په موبایلونو کې له انسټال وروسته کولی شي مختلف ډوله خواړه، جامې، درمل او ځینې نور توکي فرمایش ورکړي او ترلاسه یې کړي. د دې اپلیکیشن له لارې د هغو کمپنیو، هوټلونو او پلورنځیو خدماتو او تولیداتو ته لاسرسی کیږي چې په زود زود کې ثبت وي. په یاد اپلیکیشن کې که څه هم د جامو او درمل پلورنځیو تولیدات شته، خو ډیر تمرکز په هوټلونو شوی. دا چې ښاغلی ایوب ته څنګه د دې اپلیکیشن د جوړولو انګیزه پیدا شوه، دی وایي:
څو مسلې وي. یو د رستورانتونو مینیو هر ځای کې نه وه موجوده. که یو چا یو مینیو پیدا کول غوښته، نو مجبور فیسبوک ته لاړ شي، رستورانت پیج لري نه لري، مینیو پیدا کړي. مونږ غوښته دغه مینیوګانې د ټولو رستورانتونو په یو اپلیکیشن کې موجودې وي، سره د عکسونو، قیمتونو، چې خلکو ته د هغه اسانتیا را پیدا شي. دویمه مسله د خدماتو وه، د ډلیوري سرویس وه. رستورانتونو ټولو ځایونو ته ډلیوري نه کوله، نو مونږ داسې یو سرویس جوړول غوښته چې هرې نقطې ته د ښار ډلیوري وکړي.
په افغانستان کې چې آنلاین سوداګري ډېره عامه نه ده او خلک په اسانۍ په آنلاین خرڅلاو باور نه کوي، ځینې هغه کمپنۍ چې آنلاین سوداګري یې پیل کړې وه، حتی له ناکامۍ سره مخ شوې. خو ښاغلي اسمت ایوب ته د آنلاین کاروبار تجربه څنګه وه؟
هر مشتری چې یو ځل سفارش ترلاسه کړی ده، هغه به موږ ریګولر مشتری ګرځېدلی، دایمي مشتری ګرځېدلی، ځکه د هغو هغه باور را جوړ شوی ده. زما په نظر دلته په افغانستان کې داسې څه شته هم نه، داسې شرکتونه شته هم نه چې هغوی آنلاین کار کوي او واقعا کار کوي. نو کوي هم ډېری تش په نامه دي، خلکو باور نه جوړ شوی. او د زود د کامیابۍ